امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی. نن د سه‌شنبه ورځ د 2018 کال د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. دا د مونږه د دې وخت سهارنی خبری خبرونه پیلو. په خبرونه کې به واوري چې سبا په افغانستان کې د لمرس کال لومړی ورځ یا د نوروز جشن لمانځل کیږي. په قندهار کې د کتلوي معافیت د ادارې مشر وایي چې د واکسین د پروګرام تر پیل مخکې د ځینو ولسوالیو د 15 کالو د ټیټ عمر لرونکو ماشومانو احصایه پیل کړي، او د خوست ولایتي شورا او دینی عالمانو د افغان دولت غوښتي چې د اسلامي حزب سره شوي توافقنامه عملي کړي. قدرمنو اوریدونکو، په دې برسیره په خبرونه کې نور هم رپورټونه لرو، خو د خبرونه په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته چې زموږ همکار سید بختیار شاید تاسو در اوروي.
محترم اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په سوریه کې یوې ډلې کوردی ملیشو ویلي دي چې روسیا د دوی سره په نظامی روزنه کې مرسته کوي. پرون په بغداد کې د موټر بم په یوې چاودنه کې 23 مړه او 15 نور زخمی شوي دي، او د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومی د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هغه ادعا بې ځای ګڼلې چې ګوند پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د جمهوري ریاست د مقام د انتخاباتو په وخت کې په ترامپ ټاور کې ټلیفوني مکالمې ثبت کړې دي. او اوس پوره خبرونه واورئ. په سوریه کې هغو کوردی ملیشو چې ترکیه ورته د ټورستانو په سترګه ګوري ویلي دي چې روسیا دوی ته نظامی روزنه ورکوي، مګر د روسیې د دفاع وزارت وایي چې هلته د سوریه په شمال کې یو شمیر نظامی افراد ځای په ځای کړي، مګر د هغوی کار دا دی چې د کوردی قواو او د سوریې د هغو مخالفینو ترمنځ چې ترکیه ملاتړ کوي دوربند سره نه وکړي. لاکن په سوریه کې د کوردی قواو یا د وای پی جی و نتاق دی دور خلیل ویلي دي چې روسی قواوې هلته د وی موافقې په اساس د پر ځای په ځای شوي چې دوی ته نظامی روزنه ورکړي. د کوردی قواوې د سوریې د حکومت سره چې روسیې ملاتړ کوي د بې طرفۍ نه کار اخلي، او اکثرا د سوریې د حکومت د هغو مخالفینو سره نښتي کوي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د سوریې هغو مهاجرینو چې د ترکیې په جنوب کې د غزانتی په خارګوټ کې ژوند کوي پرون په خپل ملک کې د ناوړه داخلي جنگ شپږم تلین په ویناوو په حماسي سندرو او هنري نمایشونو ولمانځه. یوې ډلې ماشومانو په عربي او ترکي ژبې انقلابي شعرونه ولوستل، او هلته د سوریې ډیرو مهاجرو د ازادۍ شعارونه هم ورکول، او همې د خپل ملک د جمهور رئیس بشار الاسد نه وغوښتل چې سوریا خوشی کړي. د عراق مامورین وایي چې پرون په بغداد کې د موټر بم په یوې انتحاري چاودنه کې کم تر کمه 23 مړه او 15 نور زخمی شوي دي. تر اوسه پورې چې هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، مګر په بغداد کې د بم د دغه شان پخوانیو چاودنو مسؤلیت د داعش په افراطي ډلې اچول شوی دی. له بلې خوا هر ورځ په زرګونو خلک د موصل د ښار نه د بمباریو او د هلیکوپټرونو د حملو له ویرې تښتي. د بشري مرستو د رسولو کارکوونکو ویلي دي چې د موصل د ښار د قبضه کولو دپاره د نظامي عملیاتو د پیل نه وروستو تقریبا د هغه ښار نه 1 میلیون خلک د خپل کورونو نه بې ځایه شوي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومی د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هغه ادعا بې ځایه وګڼله چې ویلي وو مخکینی جمهور رئیس باراک اوباما د جمهور ریاست د انتخاباتو په وخت په ترامپ ټاور کې ټلیفوني مکالمې ثبت کړې دي. د اف بی آی مشر همدارنګه وویل چې ادارای په دې باب هم تحقیقات کوي چې د ښاغلي ترامپ انتخاباتي ټیم د روسیې سره په دې کې لاس درلود او کنه چې ترامپ د جمهور ریاست انتخابات وګټي. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د عراق صدر اعظم او د هغه سره راغلی هیئت ته په سپینې ماڼۍ کې هرکلی ووایم. د دغه دواړو مشرانو په خبرو کې زیات توجه د عراق په شمال کې د داعش د افراطي ډلې په ضد مبارزه کې د زیاتې همکارۍ په باب وه. په دغې غونډې کې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په عراق کې د دغې افراطي ډلې په ځپلو کې د عراق د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. د امریکا حکومت د افریقایي ملکونو سره په خپلو مرستو کې د کمی پیشنهاد کړی دی. هلته په سومالیې، جنوبي سودان، نایجیریا او یمن کې تقریبا 40 میلیونه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مرستو در رسولو یو مامور ویلی دی چې د امریکا د دغه مرستو کامیابه په دغو او نورو ملکونو کې تباه کوونکی اثر وکړي. پر اوس کال امریکا د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام د ادارې سره د 20 میلیارد ډالر په اندازه مرسته کړې وه. پرون د ایران ستر مذهبي مشر ویلی دی چې حکومت د خپل ملک د اقتصادي انکشاف په برخه کې چندانې کامیابي نه ده ترلاسه کړې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای پرون د نوروز دروازې په خاطر په خپل تلویزیونی وینا کې ویلی دی چې د حکومت د هغو کارونو په باب چې ترسره کړي دي او د حکومت نه د خلکو د خواهشاتو ترمنځ په کافي اندازه فاصله موجوده ده. په ایران کې د نوروز دروازې د تلین علاوه د غرواز د مرکزی آسیا او د منځنی ختیځ په ملکونو کې هم لمانځل کیږي.
کډرمنو اوریدونکو تاسو ته د وخت خبرونه واوریدل. په موکړی د خبرونه لومړی رپورټ ته نن په افغانستان کې د لمریز کال لومړی ورځ یا د نوروز جشن منزل کیږي. دا چې عام افغانان دغه دوی د زور سل ډول مانزي په موکړی په دې اړه د کابل نه د خبريالې لیمه نیازی رپورټ ته
دا د کابل ښار د درې موکریانو بازار دی. سبا د نوي کال لومړۍ ورځ ده، نو ځکه په دغه بازار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. خلک بازار ته راوتلي او د نوروز د جشن لپاره چمتووالی نیسي او سوداګانې اخلي. په نوروز کې د هفت میوې یا له اوو ډولو وچو میوو څخه د یو خوندور ترکیبي خوړو جوړولو دود خورا شهرت لري، نو د وچې میوې په دوکانونو کې زیات خلک لیدل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي مومنه وایي له نوروز څخه یوه ورځ مخکې هفت میوه جوړوي.
ولن اف میوه یک روز پیشتر تر میکنن به خاطر از اینکه همه مواد که دایمی باشه ای خوبتر به حساب برسه.
دا بود دی چې هفت میوه و ورځ مخکې جوړوي. د دې لپاره چې خوره سیږي بیا د نوروز په لومړۍ ورځ د خیر دعا کوي او د کورنۍ غړي سره یو ځای خوري. همدارنګ د نوروز په سهار حق خواږه خوړل کیږي چې په کور کې پخ شوی وي.
نوروزی یک روز پیش کې نه دینه روز بوت پخته کردیم کلچی نوروزی وای بسیار معمول است. بعض مردم از بازار میخره، بعض مردم خودش پخته میکنه.
د هفت میوه په جوړولو کې خلک له بادام، پستې، چارمغز، سنځلې، کشته، تور او سرو ممیزو څخه کار اخلي او له خپلو میلمنو سره یې په ګډه خوري. د نوي کال لپاره خلک نوي جامې هم اخلي او خپل کورونه پاکوي. په دې ورځ کې بل دود چې له لګښتونو ډک دی د کوژدن لخوا د خپلې کوژدنې کور ته د نوروزی وړل دي. د نوروزی په دود کې خلک د نجلۍ کورنۍ ته ډالۍ، خوراکي مواد لکه پاخه شوي کبان، ځلوبۍ، کلچې، وچ او تازه میوه وړي. افغانستان کې د نوروزی وړلو په دود کې خواږه او کبان او همدارنګه نجلۍ ته جامې او نورې ډالۍ خستل حتمی دی. مصطفی یوه میاشت کېږي چې کوژده کړې ده. کورنۍ د کوژدنې کره نوروزی وړې ده. دی وایي د نوروزی وړل د افغانانو یو پخوانی دود دی او ترسره کول یې نجلۍ او د هغې کورنۍ ته قدر ورکول او د دواړو کورنیو ترمنځ د مینې پیدا کولو لامل کیږي. هغه وایي
ځینې تیاریان یې ورته نیولې، بیا د دوی په اصطلاح نوروزی یې وروړې وه چې هغه کې ماهیانو، وچې او لمدې میوې وې، جامې وې، داسې ځینې نور شیانو، د سینګار شیانو چې هغه ورته اخیستي وو او وروړې دي. دا د خوشحالۍ کار د لدې سره کورنۍ نږدې کیږي او کچر دا ونه شي نو د نجلۍ کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ ته مهمه نه ده یا ارزښت نه ده ورکړل سوی.
د کابل ښار یو دوکاندار خدای داد چې د خوږو او کبانو دوکان لري، دی وایي دا څو ورځې کاروبار ډیر ښه روان دی او خلک ترې د نوروزی وړلو په موخه ډیره سودا اخلي.
ولا کاروبار ښه دی، راځي د ورځې 15 منه 16 منه مایان وړي، داسې خلک راځي. جلبۍ هم وړي 15 سیره 16 سیره. دا اوس وخت کې نامزدران ډېر راځي نوروزی لپاره مایان وړي.
د نوروز پورز او یاله نوروز څخه سورز مخ کې خلک د مزار ګل سرخ میلې ته روانېږي. ګل سرخ د نوروز د جشن تر ټولو نامتو میله ده چې د افغانستان د شمالي ولایت بلخ په مرکز کې لمانځل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو جان اغا وایي د نوروز په ورځ به مزار شریف ته خپل کورنۍ سره د میلې لپاره روانېږي. هغه وایي
د نوې کال چې شروع شي له خیر سره اوله ورځ بیا د ماشومان راباسو د باندې د ځایونه چې سبزی سبزه لغت بندزو ډېر هر وخت مونږ سالانه یا دو ورځ مخکې څ خپله ماشومان مزار ته مې وړل شنو ځای کې میله کوو ګل سرخ ته ځو جنډې ته ځو.
له زرګونو کلونو راهیسې افغانان د نوروز جشن لمانځي. د لمریز کال لومړۍ ورځ چې د نوروز جشن پکې لمانځل کیږي د خلکو ترمنځ د مینې او نږدېوالي لپاره ښه پلمه ګڼل کیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
په کندهار کې د کتلوي معافیت د ادارې مشر وایي چې د واکسین د پروګرام تر پیل مخکې د ځینو ولسوالیو د 15 کالو د ټیټ عمر لرونکو ماشومانو احصایه پیل کړي. د نوموړي ادارې مشر ډاکټر نظر محمد وایي چې د عامې روغتیا وزارت د مخکېني جوړ شوي پلان له مخې ځینې ماشومان د واکسین په کمپاینونو کې پاتې کېده چې د نوې احصایې تر بشپړېدو وروسته به د دې ستونزې مخه ونیولی شي. دغه راز نوموړی زیاتوي چې د پسرلي د لومړني کمپاین دپاره خپل چمتووالی نیولی او لرو پرتو سیمو ته یې د واکسین د موادو د رسولو کار پیل کړی دی. لنوموړي سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړی ده او د دې تر څنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولیو پروګرام د هاسو پاړه هم ورنه پوښتي.
ځینې ولسوالۍ د جنوب د ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې له سره ایسایه اخیستل کېږي د ځینو کلو بانډو. له دې پروګرام څخه هدف څه شي دی؟ غواړي څه ترلاسه کړي؟
تاسو په پوهیږئ چې یو خو هغه مهاجر شکر را روان دي بیرته خپل هیواد ته او بل فامیلم کال په کال تعداد ډیری نو کلی زاپه سوي دي. د پلان مطابق موږ البته پروګرام مختبه بعض ساحې از موږ سپاته وي چې البته هغه د پلان کې نه وي.
تر اوسه پورې مو د څونو ولسوالۍ ایسایه اخیستې ده او څونو اضافه والی پکې شي؟
دولس ولسوالۍ میکرو پلانونه یې تکمیل سوي دي. د یو پنځه یا څلور پاتې دي چې هغه هم تر د راتلونکي کمپاین پورې هغه هم تکمیلیږي او موږ پس د راتلونکي کمپاین مطابق خپل د خط سیر نقشه پروګرام ته ادامه ورکوي.
بله، سږ کال د پولیو واقعیت په جنوبي ولایتونو کې لیدل شوی دي. مجموع کې هم داسې اندېښنه ده چې که د واکسین په دغه روانو کمپاینونو کې د کیک کمپاین عملي نه شي ممکن مشکل پر خپل حال پاتې شي. نوی موسه تر لاس لاندې دي، دغه تشویشونو ته په جواب کې څه کوي؟
د ازموش پروګرام چې دی د کمپاین دوه بخش دی، یو د اپریشن دی، یو کمیونیکیشن دی. کمیونیکیشن ټول هغه ولسوالۍ کورونه راجستر شوي دي. اوس ډایرکټ په هر کور کې موږ په پیژو په دې کور کې څو کوچنیان دي، د څو عمر دي، حتی نمونه په راجستر کې نوشته دي. په دې رنګ کې انشاءالله موږ دغه پروګرام ابتکار دغه کړی دی چې راجستر شوي دي.
په ځینو سیمو کې د جنگ شدت یا هم دوامدار جنگ یو ډول هغه اندېښنې پر خپل ځای باندې پرېږدي چې ممکن ځینې ساحې بیا په تکراري ډول باندې د واکسین له پوښتر څخه پاتې شي. مثلا د روزګان ولایت ډېرې سیمې دي، د کندهار په ځینو ولسوالیو کې عملاً جنگ روان دي، زابل کې هم په عینسیر باندې. د دوو ناامنه ولسوالیو په مشخص ډول باندې د روزګان او ځینو ناامنه ولسوالیو په رابطه باندې تصمیم څه شي؟
تصمیم زموږ د اوازې دی چې موږ د شاسي د لارې د دوی سره موږ مستقیم ارتباط هم لرو چې د دې هر نمائنده د اکسس په نامه استخدام شوی دي چې په بعض ولسوالۍ کې چې موږ د جهې د خوا یا د مخالفینو د خوا څه چې کوم مزاحمت کېږي مشکل ایجاد دي، د دې په ذریعه البته دا شخص ډېر صلاحیت لري او خپل د ادارې د خوا د سپورټیږي، دی کولای شي هغه مشکل حل کړي.
هغه واقعیت چې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو لیدل شوی دي هم د ویروس لینک د ډیورنډ خط پاکستاني طرف ته له منطقو سره رابطه لري. خپله دا د پاکستان سره د سپین بولدک چمن دروازه هم تړلې ده، اما ځینې نورې فرعي لارې دي چې هلته لا هم په یو ډول باندې رفت آمد سه. د دغه خط په امتداد کې د واکسین د پروګرام روسي هڅې سره کوم دي؟
واقعا چې البته دا موږ سره یو مشکلات ایجاد کړي. 4,595 ماشومان چې هم پاکستان ته تللي هم د پاکستان راغلي دي زموږ ټیمونه دا ټول د یوه میاشت شاوخوا دی صرف هغه دوې ورځې چې دروازه خلاصه سوله دونه ارقام موږ واکسین کړي.
تشکر چوندې اوسې.
مننه. خیر اوسې.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د خوست ولایتي شورا او دینی عالمانو د افغان دولت غوښتي دي چې د اسلامي حزب سره شوي توافقنامه عملي کړي. دوی د هغه کړیو د مخنیوي غوښتنه هم کړې ده چې نه غواړي د سولې دا پروسه بریالی شي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
د افغان دولت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې له تړون څخه نږدې شپږ میاشتې تیریږي، خو ظاهرا لا هم ځینو هغو مادو عملي بڼه نه ده خپله کړې چې دغه ګوند یې له افغان دولت نه د ژر عملي کولو غوښتنه لري. له پاکستان او ایران څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره د استوګنې اسانتیاو برابرول او د حکومت له زندانونو څخه د دغه ګوند سیاسي بندیانو خوشي کول د افغان دولت او اسلامي حزب ترمنځ د شوي هوکړې دوې مهمې مادې بلل کیږي. د خوست د ولایتي شورا غړي عبدالولي واهیزي له مرکزي دولت نه وغوښتل چې له اسلامي حزب سره دغه شوي توافقنامه عملي کړي او هغه خنډونه له منځه یوسي چې د پلي کېدو مخه یې نیسي.
حزب اسلامی اړوند بندیان دي چې په زندانونو کې پراته دي او د توافق لیک په اساس چې باید خوشی شوی وای، اما اوس پورې په دې برخه کې سستی روانه ده. دوهم، د حزب اسلامی د مهاجرینو د پاره چې بیرته راستنیږي د هغو د پاره د اسکان برابرول وو چې په دې کې هم د افغانستان اسلامی جمهوریت پاتې راغلی ده او تر اوسه پورې دې ته د عمل جامه نه ده وراغوستي.
د اسلامي حزب یوې سرچینې هم تیرونی ځینو رسنیو ته ویلي چې دولت د ځینو مادو د تطبیق لپاره عملي ګام نه دی اخیستی، خو د یادې هوکړې د تطبیق لپاره ګمارل شوي کمیسون ویلي چې دولت له خپله اړخه پر ډیرو مواردو عمل پیل کړی او دا لړۍ روانه ده. په خوست کې د افغانستان د مجاهدینو سرتسري شورا مشر مولوي محمد سردازادران د یادې هوکړې په تطبیق کې د ځنډ له کبله اندېښنه لري چې ممکن ځینې سیاسي کړۍ له دې موقع ناوړه ګټه واخلي. هغه زیاته کړه چې په افغان دولت کې دننه ځینې سیاسي کړۍ په لوی لاس نه غواړي چې له حزب اسلامي سره شوې هوکړه عملي بڼه خپله کړي.
که چېرته دغه توافقنامې او د دوی هغه هوکړه لیک د افغانستان حکومت نه عملي کوي، زه فکر کوم چې بیا به د افغانستان ولسونه به بیا په نظام باندې بې باور او بې اعتماده شي. یو طرف ته به د طالبانو سره د سولې مذاکراتو خبرې ټکنې شي او بل طرف ته به خپله د افغانستان ولس په همدې نظام باندې بې باور شي. موږ د دې سټیج او د دې مطبوعاتي کانفرنس له لارې د افغانستان په جمهور رئیس او د افغانستان په پارلمان باندې غږ کوو دا توافقنامه دې زر تر زر عملي کړي.
د خوست د ولایتي شورا غړي نات بیبي عمرې په یاد خبري کانفرنس کې له دې قبله چې د جګړو له امله ښځې له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي، له افغان دولت نه وغوښتل چې د سولې دا پروسه په بریالیتوب سرته ورسوي.
مرکزی دولت باندې مونږ غږ کوو د خویندو په نمایندګۍ باندې چې نوره دې فیصلې ته باید خاتمه ورکړي. هغه بندیان چې دي چې په جیلو کې دي او جیلخانو کې دي، هغه بندیان هم د توافقنامې سره او د دې د حکم سره هغه خلاص شي تر څو هغه افغانان دي خپل وطن ته خپل ګران افغانستان ته نور خدمت وکړي. مونږ د جنگ څخه ستړي شوي یو.
د څېړونکو له نظره که دولت د دې توافقنامې د ټولو مادو عملي کولو ته ژمن واوسي، هغو کړیو ته د خنډ رامنځته کولو موقع په لاس نه ورځي چې نه غواړي د سولې دا پروسه بریالیتوب ته ورسیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. هغه افغان چې په بایسیکل باندې اروپا امریکا ته د افغانستان د سولې پیغامونه ورسول، شکایت لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی نازولی او ویاړلی نه دی. فیروز خان د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال جعفر خان ته وویل چې ولسمشر په وړو کامیابیو خلکو ته مډالونه ورکوي، خو هغه ته یې د لیدو وخت هم ورنکو. پام وکړئ دې مرکې ته.
هدف مو دا و چې د افغانانو د جنګ ځپلو، افغانانو د سولې پیغام نړۍ خلکو ته او نړۍ مشرانو ته ورسوو چې دوی سوله دوست دي، خلک دي او جنګ نه غواړي. او دا و چې مامو پلار مې دا سفر په 2015 کار کې شروع کړو، د 15 هېوادونو ته هم د بایسکل په ذریعه سفر وکړو او د 2000 مایلو نه مجې سفر وکړو. او په دې سفر کې مو هغه لوړ رتبه چارواکي هغوی مو لیدل، خپل پیغام مو هغوی ته ورسوو او په اخره کې مو د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي بان کی مون ته په نیویارک کې او د ملګرو ملتونو یو سولې درې نوي هېوادونه چې غړیتوب لري هغوی ته هم دا د سولې پیغام ورسوو. او د هغې ځینه بیا لاړلو هند ته، او د هند التم خپل پیغام نور شول د عزیز نه لاړلو د افغانستان ته.
ډیره مننه. تاسو چې کوم هدف پسې راوتې وای چې د افغانستان د یو ښه تصویر وړاندې کول نړیوال وته او د افغانستان د سولې پیغام خلکو ته رسول دا کار وشو. ما چې تر کومې اندازې واورېدل داسې شکایت لري تاسو چې ګواکې څنګه چې تاسو فکر کوو هغه سي تاسو هر کله افغانستان کې نه دی شوی یا تاسو ستایل شوی نه یاست د حکومت لخوا د ولسمشر لخوا د اطلاعات او کلتور د وزارت او نور اړوندو سپورتي او غیر سپورتي چارواکو لخوا دا خبر صحیح ده؟
او دا صحیح ده چې موږ د هند نه غوښتل افغانستان ته لاړ شو. د پلار ملګری مې چې فخري صاحب نومېږي هغې د لارې موږ د اولمپیک کمیټې سره تربیت وطنۍ سره پلان جوړ کړو چې په دې تاریخ به موږ راځو. هغوی موږ ویل چې د اولمپیک کمیټې مشران او دا نور غړي ټول راځي هرکلي ته او پریس کانفرنس به درته په همدې ورځ چې تاسو راځئ اولمپیک کې پریس کانفرنس نشو ستاسو ورکلی به کوو. خو چې کله کابل ته لاړو نو نه د اولمپیک نه څوک راغلی وو او کوم رسنۍ چې هغوی ویل چې دوی به راځي ستاسو مخې ته هغوی د وعدې خلاف هېڅ یو نه وو دعوت کړي وو هغوی خبر هم نه وو. نو بیا چې کله مو بیا ډېر وخت تېر شو نو اول کې موږ داسې احساس کوو چې دا لوی کار مو کړی نو کېدای شي دولت یا هغه اشرف غني به موږ خپله دعوت کړي او موږ به تشویق کړي. داسې تشویق نه چې موټر غوښتنه وکړم یا د اپارټمان غوښتنه وکړم یا کوم بل شی غوښتنه وکړم. صرف داسې مو غوښتل چې لکه یو تشویق شانته وشي او نور ځوانان هم ورسیږي چې افغانستان ته خدمت وکړي. خو بیا متاسفانه چې داسې ونه شول نو بیا موږ خپله غوښتل چې اغلی ولسمشر سره وګورو او هغه مو تشویق کړي په دې برخه کې. نو بیا موږ د وزارت اطلاعاتو کلتور له لارې مشرانو مهم چې د هغه لکه مال صدر هغه سره خبرې وکړي. نو بیا وویل چې زه به اغلی ولسمشر ته یاده کړم او تاسو ته د ترین وخت کې ملاقات ونیسم او دا بایسکلونه به مو هلته ویسو. بیا رئیس جمهور مې غوښتنه وکړه چې دا بایسکلونه د افغانستان موزیم ته وسپاري. خو بیا د یو میاشت نه وروسته غلی صدرات موږ ته داسې وویل چې ولسمشر په دې برخه کې کوم بل سیستم لري چې تاسو سره وګوري.
یوازې همدا ویل چې دلچسپي نه لري که او نه ویل چې ولسمشر مصروفه دی وخت نه لري کېدای شي په آینده کې بیا وخت درکړي درته.
نه موږ ورته وویل چې څنګه شاف ته وویل چې ما ورته د میل جلسې نه وروسته وویل چې دا داسې دوی راغلي دي او ته غواړي تاسې سره وګوري. بیا هغې داسې دلچسپي ونه ښودله چې دوی سره ملاقات.
یعنې تاسو مستقیما د ولسمشر سره غږېدلی نه یاست؟ د اطلاعات او کلتور د موین له لورې تاسو خبر شوي یاستی؟ که یو څوک داسې پوښتنه وکړي چې ولې تاسو غوښته ولسمشر سره وګورئ، کېدای شي یو څوک ووایي چې دا خو د اولمپیک د چارواکو اړوند کار و، د اطلاعات او کلتور وزارت کار و.
دا سفر چې موږ کړی و دا د افغانستان د دولت او د خلکو غږ پورته کول و او زمن یو لسمشر د عادي ورزشکارانو لخوا عادي ورزشکارانو لیدلی چې وازی برونز میډال راوړلی او عادي کار افغانستان ته کړی. کوم دولتي چارواکي یا کوم جهادي رهبرانو لخوا ورته معرفي شوی د هغوی د رضایت د ترلاسه کولو لپاره مو هغوی سره ګوري او هغوی ډېر دغفې یعنې تشویق کوي.
یعنی تاسو وایئ چې نورو ته میډالونه ورکړي دي په وړو سپورتي فعالیتونو باندې او ستاسو په خبرې باندې تاسو غټ کار کړی، تاسو ته میډال نه درکړی؟ هیڅ حکومتي چارواکي تاسو ته میډال در نه د اطلاعاتو کلتور وزارت نه اولمپیک نه بل نه بل؟
نه نه هیڅ چا. د کومدغونو په برعکس موږ سره یو رقم رفتار کېده په عمل داسې وویل چې د مور او میرې رفتار سره کېدو په بعضې ادارو کې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
پاکستان د دوشنبه پورز د افغانستان سره ټول سرحدونه خلاص کړل چې اوس ور باندې مسافر او تجارتي قطارونه تګ را تک کوي. دا سرحدونه په دې علت تړل شوی وو چې ټیررستانو د افغانستان د خاورې نه د غیوات په خلاف د مرګانی حملو توتیه جوړوله. ایاز ګل په دې باره کې د اسلام آباد نه رپورټ را لېږلی دی چې زمونږ همکار تاسو ته جوړلی.
د یو رسمي اعلان له مخې سید اعظم نواز شریف د روغنيتي له مخې دغه پریکړه وکړه چې د افغانستان حکومت په داسې اقدامات وکړي چې د سرحد د تړلو د دلیلونو غم پرې وخړل شي. شریف ویلې د دې حقیقت سره سره هغه کسانو چې په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود په افغانستان کې د پاکستان ضد عناصر سره لاس لاره او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد تړل چې د پیړیو پیړیو مذهبي کلتوري او تاریخي ارتباط دی د اقتصاد او عامه ګټو په خلاف ته هرکلی وایو، خو په دې ټکي ټینګار وکړه چې د سرحد تړل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي موضوعاتو د غم خوړلو لار نه ده. شاه حسین مرتضوی په کابل کې خبریالانو ته وویل
ما به جایی که مرزها رو ببندیم لانه های ترورستان رو میبندیم، ما کار نکنیم که با اقدامات به شهروندان هر دو کشور آسیب برسانیم.
افغانستان در سرحد در بنده دلو پا زی پخپل خوره که در ترورستان و زال بندوی، من باید دست اقدامات رو نکرو چه در دوار و حوادون و عطباو او سوداگرو تا تاوان ورسوی. من باید در سوداگری ترانزیت او اقتصاد لسیاست نجدا کرو. پاکستان او افغانستان 2600 کیلومتر ګډ سرحد لري چې د قانوني تګ راتګ لپاره 15 لارې لري چې په دې کې دوړخیزه تجارت او تجارتي کتارونه او افغانستان ته د پاکستان د کراچۍ له بندر نه د وارداتي شیانو رسول شامل دي. چارواکو د فبروري د میاشتې په نیمایي کې په پاکستان کې د تروریستي حملې نه وروسته چې په لسګونو کسان پکې ووژل شو ناڅاپه بندر وتاړه. هغوی افراطیانو چې د پاکستانی طالبانو او د داعش سره اړه لري د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. اسلام آباد د دغو حملو د توتیو تور په هغو تروریستي مرکزونو باندې اچوي چې د افغانستان خواته دي او د دوی په خلاف د اقدام غوښتنه کوي. کابل دغه تورونه رد کړل او خپلې اوږدې اوږدې مودې غوښتنې تکرار کړې چې په خپله خاوره کې د افراطیانو مرکزونه ویجاړ کړي چې په افغانستان کې ورنه د حملو لپاره کار اخلي. د اوږدې مودې لپاره د سرحد تړل د دواړو هیوادونو تجارت ته په لسګونو میلیونه ډالر تاوان واړوه او دوړخیز تاوتریخوالي ته یې لمن ووهله. دغه ناڅاپي اقدام په تازه میوو سابو او د خوړو په نورو موادو بار په زرګونو لارۍ په سرحد کې بندې پاتې شولې او په دې سره په افغانستان کې د وارداتي شیانو قیمتونه د روابطو د خړپړتیا او د پاکستان د کوښښونو په علت چې غواړي نوي مرکزونه جوړ کړي په روان کال کې د تورخام او چمن په ګډون دغه ګټور سرحد 15 ځلې تړل شوی دی. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې غړو تیر هفته له خپلو مربوطه حکومتونو نه وغوښتل چې د تجارت او سوداګرۍ روابط له سیاسي تاوتریخوالي نه جدا کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ له اقتصادي فعالیتونو نه د امنیتي او سیاسي موضوعات جدا کړي چې د آزاد تجارت ډاډ ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15. درمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د دې وخت سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. درنو اوریدونکو، زمونږ دویمه برخه خبرونه به نیم ساعت وروسته پیلېږي. تر هغه وخت پورې مونږ ستاسو نه اجازه غواړو. د تازه رپورټونو او خبرونو دپاره د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ. مونږ ستاسو نه اجازه غواړو او یو ځلې بیا نوی کال مو مبارک شه.